السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفي ولاستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې وړاندې مهم راپور دا دی چې په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی. راپورونو له مخې وسلوال طالبان د ښار ځینو سیمو ته رسیدلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اټومي تړون د ژغورنې لپاره نن له ځینو اروپایي قدرتونو سره خبرې کوي. د پروګرام دویمه برخه هم دوه اونیزو خپرونو ته ځانګړې ده. خو د رسم مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
رپورټونه وایي چې فراه ته کمانډو سپیشل فورس ځواکونه استول شوي او د فراه ښار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي د اداري فساد پر ضد د افغانستان د حکومت تعهد د ستاینې وړ دی. په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی او له امله یې 15 تنه مړه شوي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته روان دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته ورغلی و او فراه ته یې د تازه امنیتي ځواکونو د استولو دستور ورکړی دی. رپورټونه وایي چې د فراه ښار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل پر ټویټر لیکلي چې نوي کمانډو ځواکونه د فراه ښار د پولیسو مرکز د ملي امنیت ریاست او د فراه محبس ته استول شوي دي. فیصل لیکلي چې فرایان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. جګړه روانه ده خو د ورځې تر پایه به وضعیت بدل وي. د فراه د ولایتي شورا وی غړي جمیله امینی له فراه ښار په ټلیفون خبري اژانسونو ته ویلي چې الوتکو بمبار شروع کړی دی. له کندهار سپیشل فورس او له هرات کومندو ځواکونه د ولایت پر لور روان دي. فرانس پریس وایي د فراه ښاریان د چاودنو او د جګړې له امله وحشت ځپلي دي او شدید جنگ روان دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ویلي د افغانستان کورنۍ او بهرني ځواکونو ګډ بمباري پیل کړي خو د نړیوالو ځواکونو قومندانۍ تر اوسه په دې اړه څرګندې ویلي. د وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ویلی چې دوی د فراه پر شهر حمله پیل کړی ده. د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب د بیت المقدس ښار ته ولېږدول سو خوښنی څرګنده کړه. ویل چې دا حرکت د افغانستان او د نړۍ د مسلمانانو لپاره د خوابدون وړ دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نن ویل شوی چې د افغانستان حکومت له دې عمله خپلې اندېښنې د امریکا له دولت سره شریک کړي او له امریکا یې غوښتنه کړې چې پر خپله دې پریکړه له سره غور وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ قدرت ته تر رسیدو وروسته اعلان وکړ چې له تل ابیب خپل سفارت بیت المقدس ته لیږدوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ویلي چې له فلسطینیانو سره په غم کې ځان حکومت او د افغانستان خلک شریک ګڼي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس نن له یو شمېر مذهبي عالمانو سره په کتنه کې ویلي چې بیت المقدس د مسلمانانو لومړۍ قبله ده او ټولو مسلمانانو ته ارزښت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل د اداري فساد سره مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تدامیچي یاماموتو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ملګري ملتونه په کلکه د افغانستان تر شا چې غواړي د اداري فساد سره مبارزه وکړي ولاړ دي. یاماموتو وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت د نویو اصلاحاتو او قوانینو د جوړولو لپاره کار وکړي. په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی چې له امله یې 15 تنه مړه شوي او 6 کورونه ویجاړ کړي دي. په بغلان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنې لپاره یې خپل مامورین دشتې خواجه الوان ته استولي دي. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي په وروستیو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو له امله لسګونه کسان مړه او زخمیان دي او تر 115 زیات کورونه تخریب شوي دي. د دې ادارې په وینا د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه بدخشان د بارانونو له امله د ځمکې د شویدو خطر زیات دی او د خطر له سیمو یې یو شمېر کورنۍ امن سیمو ته انتقال کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روان دی. د امریکا جمهور رئیس په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وځي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون په واشنگټن کې یو اربیا د جمهور رئیس ټرمپ له پریکړې ملاتړ وکړ او خبریالانو ته یې وویل
The Iran deal, in his words, didn't bring calm, it didn't bring peace.
دا وای د جمهور رئیس په وینا د ایران موافقه لکه څنګه چې هغه ویلی دی د ارامي او سولې سبب نه و او هیڅ کله نشي کېدلای. په حقیقت کې په غیر مترقبه ډول د ایران له لوري پر اسرائیل د میزایلو وروستۍ حمله تاییدوي چې د جمهور رئیس پرېکړه چې له موافقې ووځي سمه وه. له ایران سره ټیمي موافقه په 2015 میلادي کال کې وسوه چې پر امریکا سربیره چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني هم لاسلیک کړی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن ماښام په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مشرې فدریکا مقرینی او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. دوی به پر دې خبرې وکړي چې څرنګه کېدای سي چې دغه موافقه د امریکا له وتلو سره هم خوندي پاتې سي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د ایران او نړیوالو د اټومي موافقې په اړه د فرانسې له جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خپاره سوي، خو کرملین په خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو په خپلو کې له ایران سره اټومي موافقې ته پر تعهد ټینګار کړی دی. او د روسیې جمهور رئیس به نن یو ستر خو جنجال پرونکی پل پرانیزي او د پرانیستي په مراسمو کې به یې ګډون وکړي چې روسیه به د کریمیا له ټاپو وزمې سره ونښلوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین په زور جلا کړه او له ځان سره الحاق کړه. ټاکل سوی وه چې د کرچ پر ابنا جوړ سوی پل د روان کال په ډسمبر کې پرانیستل سي، خو روسي چارواکو نن ویل چې له سبا به دغه پل چې 19 کیلومتره دی د موټرو لپاره پرانیستی وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لیدلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې مازدیګرنۍ پروګرام کې اورئ چې د فراه ښار ځینو سیمو ته وسله وال طالبان ننوتي او له افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. طالبانو له پرون شپې راهیسې په فراه باندې ډله ییزه حمله کړې ده. د فلسطینیان نن په غزه کې د تېرې ورځې هغه قربانیان چې د اسرائیلي ځواکونو لخوا په قهرجنو مظاهرو کې وژل شوي خاورو ته سپاري. همداراز د ټاپي د پروژې په اړه هم یو رپورټ درته خبرو.
د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د تطبیق برخه کې چې کوم برنامه لري په دې برخو کې تر اوسه پورې مونږ ښه پرمختګونه درلودل.
د پروګرام په دویمه نیمه کې د ګوړې اچار تنظیم پروګرام او همداراز د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونه مه هېروئ. ازادي راډیو ته غوښتل زو لومړی مطلب ته. په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی. له فراه څخه پر رسیدلو رپورټونو کې داسې ویل شوي دي چې وسلوال طالبان څو شېبې مخکې د فراه ښار ځینو سیمو ته ننوتي دي او له افغان پوځیانو سره په جنگ بوخت دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت همدا اوس سره د ټلیفون په کرښه دی له فراه نه. فطرت صاحب، ستړي مشه، د فراه د همدا اوس وضعیت په اړه راته ووایي چې څه رقم حالت روان دی هلته. بله فطرت صاحب، زموږ هغه اورئ، فکر کوم د دوی ټلیفون ستونزه لري. موږ به خپل هڅه وکړو په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا له شاوخوا 2 بجو د سهار وختي نه حملې په ډله ییزه توګه باندې له څو خواو نه پیل شوې دي او تر دې دمه پورې روان دي. د فراه چارواکو ویلي دي چې د مرکز او نورو ګاونډو ولایتونو څخه له افغان پوځیانو څخه مرسته غوښتي او پوځیان ځینې ورسېدلي فراه ولایت ته او ځینې نور هم په لار دي. د دفاع وزارت هم ویلي دي چې افغان پوځیان په مقاومت باندې بوخت او د فراه ولایت د دفاع لپاره تازه د میزواکونه فراه ولایت ته پلار دي او ورسیږي. یو ځل بیا هم له فطرت سره زموږ اړیکه برقراره شوه. فطرت صاحب، ستړي مشه، راته ووایي چې د فراه وضعیت اوس څنګه دی، څه حالت روان دی پکې؟ ف... فکر کوم ټلیفون ستونزه لري. له فطرت سره مې شي به مخکې خبرې کړې وي، هغه ویل چې په ښار کې د ډزو غږونه اورېدل کیږي. همدارس ده ویل چې د ښار یو چوک د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی. د فرا چارواکو ته موږ هڅه کوو چې زنګ وخو، هڅې مو نه بریالی کیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې تازه دمې ځواکونه له شینډنډ او همدارس له هلمند فرا ته ور روان دي او ځینې ور رسیدلي هم دي، او د ورځې تر ناوخته پورې به د فرا وضعیت بیرته ښه شي. د افغانستان اجرایه ریاست ویاند هم هیله ښودلې ده چې د فرا وضعیت به ښه شي او تر مازیګر تر ناوخته پورې به په فرا کې بیرته وضعیت عادي شي. خو ویل کیږي چې په فرا کې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله پراخه ده او له څو خواونه په ښار باندې حمله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې هم د فرا د اوسنۍ جګړې ځینې ویډیوګانې خپرې شوې. له هغې لرې په رویټرز خبري اژانس کې د فرا ولایت د نننی وضعیت په اړه باندې ویډیو خپره شوې ده. پکې ښکاري چې په ښار کې ډزې روانې دي او ځینو سیمو ته زیان هم رسیدلی دی. موږ هڅه کوو چې د فرا د وضعیت په اړه باندې تاسو ته تازه جزئیات درکړو. هڅه مو همدا اوس بیا هم ده د فرا په فرا کې د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت سره. فطرت صاحب، ستړي مشې که زموږ غږ اورئ، لطفا خپل ځای سم کړئ چې غږ مو سم راشي.
بله، شبکی هم څه ستونزې لري.
بله، فکر کوم د په فرا کې شبکې ستونزې لري. که څه هم زموږ مخکینۍ اړیکه ښه وه، یعنی په تیر ساعت کې چې موږ له فطرت سره خبرې کولې تماس مو سم و او مشکل نه درلود، خو اوس په فرا کې زموږ له خبریال سره اړیکه سمه نه ټینګیږي. په دې اړه باندې یو مرکه لرو چې وسلوال طالبان څنګه کولای شي پراخې حملې وکړي. د ازادي راډیو خبریال د فرا د ولایتي شورا د سرچینو لخوله وی وسلوالو تیر شپه له دوه خواو پر ښار حمله کړې او جګړه هم روانه ده. په فرا او د هیواد په نورو سیمو کې د روزل شویو دولتي ځواکونو پر ضد په یو وخت کې د دې ډول پراخو حملو تنظیمول خورا زیات امکانات غواړي، خو آیا طالبان دا امکانات لري که څنګه؟ په همدې اړه مو د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزي سره خبرې کړې دي. احمد تکل سره مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه کړې چې په نننۍ جګړه کې د ګډونوالو وسلوالو شمیر به د اټکل له مخې څو تنه وي او څنګه به مخته ځي؟
د طالبانو شمیر دوی داسې منظم فوج نه ده چې چاته د میاشتې ترخوا ورکوي یا د په یو قرارداد کې د هر چا نوم لیکل شوی وي. دوی د خپلې خوښې کسان دي راځي، او ځینې کسان یې مشرار وي، ځینې یې قومندانان وي، خو بیا عام افراد چې کوم دي څوک چې جګړه کوي هغه په خپله خوښه راځي، څه وخت تېروي، بیا هغه ځي، نور کسان راځي. کشمیری زرګونو ته رسیږي او په مجموع کې په ژمي کې د دوی شمیر کمیږي، په افغانستان کې او په ګرموي کې زیاتیږي. نو اوس بیا دوی کوشش دا کوي چې یو ولایت ونیسي، ځکه چې ولسوالۍ نیول صحیح ده چې افغان حکومت دپاره یو نقصان ده، خو څنګه داسې ولسوالۍ شته چې هغه دوه کوټې لري او د دوو کوټو دپاره افغان حکومت ته ضروري نه ده چې په زرګونو پوځ یالته واچوي یا سکیورټي واچوي. او دغه دوه ولسوالو نه افغان حکومت ته کوم داسې تر عاید راځي نه کوم بل څه بلاس وردي.
کدی وسلوالو طالبانو شمیر مثلا مشکل وي چې اټکل وشي، لکه تر لګه دا خو معلومیږي چې په یو سیمه مثلا د غنن د فرا په حمله کې هغه کسان چې پر دولتي ودانۍ په ښار کې حمله وکړه، د دې شمیر څو تر رسیدي؟
د دې شمیر ویل شو په فرا کې د 1500 پورې رسیدل شي، ځکه چې څومره دې په لری سیمو کې بیا لږ افراد ته ضرورت لري. کله سیمې ته نږدې کېږي که سب څه جنگ کېږي نو د فرا دوی ډېر افراد ته ضرورت لري.
او یوسف صاحب، هغه وسله چې دوی کاروي او تجهیزات او وسایل چې دوی لږ نه کار اخلي، دا څه شی پکې شامل دي؟
د دوی اکثره وسلې کلاشینکوف او راکټ او 2 ملي متر توپونه او یو څه داشکی هم د ځان سره لري. یعنی دا چې نوې اسلحې لري چې وایي دا دوی استعمال کړي، بالخصوص د هوایي ځواک پر خلاف داسې قوت لري. خو بهر حال که ووایي چې پراه ولې دوی انتخاب کړل، پروا انتخاب د دوی دپاره په نظامي لحاظ باندې اسانه، ځکه چې دا یو ډیر لري توت ولایت دی، د مرکز نه هم لري دی او په سیمه کې کوم ولایت دی دغه مرکز نه هم لري پروت دی. په دې پیږي چې کاوان ملي ځواکونه د ځمکې د لارې راتک شروع کیږي، د هرات نه راځي یا د نور ولایتونو نه راځي، هغه ډیره فاصله لري.
اوس پوښتنه دا ده یوسفزای صاحب چې په هغو ځایونو کې چې جګړه پیښیږي د افغانستان په هغو ناامنه ولایتونو یا ولسوالیو کې د افغان دولت نږدې لوی پوځي اډې چې لږ ځای خپلو سرتیرو ته مرسته ورسولی شي دا نشته داسې ښکاري؟
متاسفانه د افغانستان د ملي ځواکونو هوایي ځواک کمزور دی، دوی نشي کولای چې په ډېر اسانۍ سره دغه سیمو ته ورسیږي. مثلا همدا اوس که افغان ملي اردو ځواکونه غواړي چې د هوا د لارې راکته شي په داسې یو ښار کې چې دننه طالبان په زرګونو کې شمیر وي، د هوایي لارې ښکته کېدل ډېر مشکل ده. د دې نه علاوه طالبانو هم خپل ستراتیژي جوړه کړې وي، هغوی په دې پوهېږي چې زمینی ځواکونه له نورو ولایتو راځي، نو دوی د دیوال له مخکې د هغو د مقابلې دپاره هم په مخکې جنګالي کې نولي یا ماینونه په سرکونو باندې ایښي، تر څو د دغه محاصره ځواکونو د محاصرې نه ویستلو دپاره هغوی توقع کړي. طالبان په دې پوهېږي چې دوی ولایت د ډېر وخت دپاره نشي ساتلی، خو بهرحال د طالبان دپاره، د دوی د روحیې دپاره، د دوی جنګي مرام دپاره دا یو ستر کار ورکوي چې دوی وایي چې وګوره موږ ولایت نیولی دی، ولو که د یو ورځې دپاره ونیسي. بهرحال د افغان دولت لپاره دا یو ناکامي ده چې دوی ولسوالۍ پرېږده او ولایت هاته نشي ساتلی.
د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزی سره مو خبري واوري دي. سمی یوسفزی وویل چې په فراکی کې دای شي تر یو نیم زور پورې طالبانو حمله کړې وي، او د دې خبره چې دوی غواړي د ولایت د سقوط لپاره هڅه وکړي، ځکه چې د دې خبره په خوا به د یوې ولسوالۍ سقوط د دوی په نظر سم کار نه ورکو، او افغان حکومت هم د دې خبره چې په خوا به ډیره توجه نه ورته کوله، خو اوس دوی د فرا په ولایت باندې حمله کړې ده او دغه ډلیزه حمله کړې ده. د په فرا کې د ازادي رادیو له خبريال احمد شاه فطرت سره موږ هڅه کوو چې اړیکه مو سمه ټینګه شي. هم د اوسم زموږ هڅه روانه ده، اشاره کوي چې احمد شاه فطرت په لاین کې دی. فطرت صاحب که زموږ غږ لطفا خبري وکړي، په فرا کې وضعیت څنګه دی؟ هم د اوس څه ویني تاسو؟ هلته څه شی دی هلته؟
په فرا کې همدا ګړی هم د فرا د غربي خواته جګړه ده، او په کوم سیمه کې موږ د دز ژغونه اورېدل کېږي. اوس هوایي ځواکونه الوتکې هم راغلي دي، ویل کېږي دوی هم مداخله غواړي چې وکړي. ولسوال طالبانو د ښار په لوېدیځه برخه کې د امنیت قمانداني ودانۍ همداشان څنګ ته یې محبس ودانۍ په مارچرې کې نیولې، او غواړي چې هغه محبس مات کړي. خو تر اوسه له امنیتي چارواکي وایي چې هلته لرې ورننوتي، او د کوشش کوي چې دغه سیمې څخه هم لرې کړي. د ښار بله خوا چې د امنیت ملي خوا او د ښار ختیځه خوا کې دي، ویل کېږي په دې برخه کې کومندویانو پوځي عملیات کړي او هغه سیمې ته یو اندازې تصفیه شوي او سوال شړل شوي دي. خو د ښار په لویدیځه برخه کې چې اوس هم هلته جګړه روانه ده، او امنیتي چارواکي وایي چې تر څو شېبو به دا منطقې هم د وسلوال د وجود څخه پاکې کړي. همدا ګړی هم د ډزو ژغونه هلته اورو.
بلی، فقط یو څه بل راته وایي چې په خپله فرا ښار کې کومې کومې مهمې سیمې دي، او په کومې سیمې تر ګواښ لاندې دي؟ تاسو د لویدیځې برخې یادونه وکړله، اصلا د ښار په اړه راته وایي چې څو څو مهمې سیمې لري او دوی په کومو برخو کې جنگ دی؟
بلې، د شهر برخې په نامه د بارکافي یو سیمه ده، همداشان یوه څلور لارې چې ګلانو د څلور لارې په نوم یادېږي، دا سیمه د شهر برخې ده. همداشان د امنیت قمانداني څلور لارې او یو بل سړک باندې زراعتي په دې سیمو کې یو سوال همدا شیبه هم وزر لري، او هلته جګړه روانه ده. دا سیمې چې دي تقریبا د شهر مینځ بلل کېږي، او د امنیت قمانداني سره خو سل 200 متره فاصله، او د مقام ولایت مقام سره هم تقریبا 500 متره فاصله به ولري. د شهر مینځ دی، او ویل کېږي چې اوس هم ځواکونه کوشش کوي دا ځای وباسي.
له چارواکو سره مو چې خبرې وکړلې، کوم چارواکو وویل څه یې درته وویل چې دوی څه کوي؟ بالاخره تازه ځواکونه ورسیږي که څنګه دی کومک لپاره؟
بله، تازه امنیتي ځواکونه هم ویل کېږي چې کوماندو راغلي دي، او نور ځواکونه هوایي ځواکونه هم اوس رسېدلي. دوی وایي چې د تازه ځواکونو په رسېدو سره دوی غواړي چې پراخ عملیات وکړي او د دې سیمو دا کسان وباسي.
بلې، زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت چې له فرانه موږ ته همداسي په ژوندۍ بڼه باندې خبرې کولې. د ازادي راډیو خبريال هلته د فرا د امنیتي پیښې درامسته شوې، امنیتي پیښې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکوي. په فرا کې په فرا ښار باندې ډلیزه حمله د طالبانو روانه ده، ځینې سیمې د خبره د راپورونو په اساس هم د اوس د طالبانو لخوا محاصره شوې دي. افغان پوځیان وایي چې تازه ځواکونه ورسیږي، او هوایي بمباري هم په ځینو سیمو باندې پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په دروش پګنې منځنۍ صفه او افم سلا شر پنځه باندې غواګیاست. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار په وړاندې هیڅ خنډ نشته او دغه پروژې کارونه په نورمال ډول مخ ته ځي. دغه وزارت ویاند عبدالقادر مطفی د سیشن په پراس په کابل کې ویناست ته وویل هغه راپورونه سم نه دي چې ګنې د ټاپي پروژې کارونه له ستونزو سره مخ شوي. لبلې خو د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان بیا د ټاپي پروژې په وړاندې امنیتي ستونزې له لویو ننګونو یادوي. واصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د بین الحکومتي توافقاتو په اساس او له تطبیقاتي او عملیاتي پلان سره سم مخ ته ځي او په جدي ډول ترې څارنه کیږي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی د سه شنبه پر ورځ په یو خبري ناسته کې دغه پروژې په وړاندې خنډونه رد کړل او همدارنګه ډاډ ورکړ چې د ټاپي پروژې کارونه په بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګ لري.
د پروژې ټوله انجینري تکمیل شوې ده. د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د تطبیق برخه کې چې کوم برنامه لري، تطبیق برخه کې چې کوم پلان تر هشو دی او تطبیق برخه کې چې کوم تعهدات سپارل شوی هغه عملی کوي. په دې برخه کې تر اوسه پورې مونږه خبر مختګونه درلودل.
خغلی مطفی ویل حکومت د ټاپي پروژې د کارونو پرمختګ لپاره بیلابیل ناستې تر سره کړي او د پروژې ته پرمختګ لپاره بحث روان دی. دغه وزارت وایي ډیر شر به د ټاپي پروژې د کار ورجبی لپاره یو پلاوی هرات ته واستول شي تر څو د پروژې د کار پرمختګ نصاره نه وکړي. د ټاپي پایپلاین د جوړولو چارې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند لخوا په هرات کې پرانستل شو. ولسمشر غنی د ټاپي پایپلاین د پرانستې په مراسمو کې ویل چې دغه پروژه نه یوازې برېښنا او ګاز انتقالوي بلکې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابروي. خغلی غنی ټینګار کړی چې د پروژې په عملي کېدو کې هیڅ ډول بېغوري ونه شي. ټاپي د پایپلاین یوه ستره اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز له 1,314 کیلومتره اوږد پایپلاین کې د افغانستان له لارې لومړی پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. د دغه پایپلاین له لارې د کال 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز پاکستان او هند انتقالیږي او د دغه ګاز د لیږد له لارې افغانستان هر کال شاوخوا 400 میلیون امریکایي ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کوي. که څه هم د قانون او پټرولیم وزارت د پروژې د پلي کېدو ډاډ ورکوي، خو د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي روانې نامنې او په حکومت کې د فاسدو کسانو موجودیت د دغې سترې پروژې د پرمختګ په وړاندې سترې ستونزې او ننګونې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سیدی د ازادي راډیو ته وویل
اوس دغه پروژه چې حکومت وایي چې مونږ د دې په پیشرفت کې روان یو، کار روان دی، خو هغه دې پروژې په وړاندې خنډ دی. هغه نامنی ده لکه تاسو ګورې چې فراه په ولایت کې دغه ستونزې منتخ شوي دي.
د راپورونو له مخې ټاپي پروژه په افغانستان کې له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو نه تیریږي او بیا پاکستان او ورپسې هند ته رسیږي. خغلی سیدی د دغه پروژې د بشپړ تطبیق لپاره په هیواد کې امنیت او ثبات مهم بولي او وایي چې له هغو سیمو چې دغه پروژه تیریږي د سیمې خلک باید د دغه پروژې په بریالیتوب کې له حکومت سره اړینه مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فلسطینیان نن په غزه کې د تیر ورځې هغه قربانیان چې د اسرایلی ځواکونو لخوا په قهرجنو مظاهرو کې وژل شوي خاورو ته سپاري. د راپورو له مخې نن په غزه کې د اسرایلی پوځ د اسرایل له پولیس سره وضعیت آرام دی، خو ښایي نن د ورځې په وروستیو کې بیا فلسطینیان مظاهرو ته مخه کړي. فلسطینیانو د نن ورځې لپاره چې دوی نکبا یا غمیزه بولي له تیرو شپږو اونیو رئیس مظاهرې کړي. نن د اسرایل د تاسیس له اویایمې کلیزې سره برابره ده. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي چې همدا اوس په سټوډیو کې دی.
په غزه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا د ډزو او اوخ کې بهونکي ګازو د استعمال په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیر شپېتو تنو ته ورسید. د رویترز اژانس د راپور له مخې د دغه خونړي تاوتریخوالي وروستۍ قرباني یوه اته میاشتنۍ ماشومه وه چې په غزه کې د اسرایل له پولیس سره د یوه درول شوي اعتراضي کم دننه مسموم شوې وه او تېره شپه یې سا ورکړه. په دغو خونړیو مظاهرو کې د اسرایلي پوځیانو د ډزو او د اوښکې بهونکې ګازو د استعمال په نتیجه کې نور له 2200 تنو زیات ټپیان شوي دي. فلسطیني مشرانو پروني نښتې قتل عام بللې او نړیوالو د اسرایل هغه تکتیک چې پر مظاهرو مظاهره کوونکو یې ډزې کړې غندلی او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. اسرائیل ویلي چې د خپلو پولو او ټولنو د خوندي کولو لپاره یې له خپل ځانه دفاع کړې ده. د هغه کلک ملاتړي متحده ایالاتو بیا د دغه دریز ملاتړ کړی او دواړو یې ملامتي پر حماس ډلې چې له څه باندې یوې لسیزې پر غزې کنټرول لري اچولې ده. واشنګټن دغه راز په ملګرو ملتونو کې د هغې اعلامیې مخه هم ډک کړه چې د کویت لخوا وړاندې شوي او پکې د ملکي فلسطینیانو د وژلو په اړه د قهر او خفګان د څرګندولو ترڅنګ د دغه خونړي تاوتریخوالي په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه شوې وه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کویت په غوښتنه نن په غونډه کې دا مسله وڅېړي، خو د فلسطین په اړه د امنیت شورا مخکنۍ غونډې ته په پام سره داسې نه برېښي چې هغه د پام وړ لاسته راوړنې ولري، ځکه د فلسطینیانو د اعتراض په اړه د تېرې مارچ د میاشتې د ورته غونډې په نتیجه کې نه د ګډې اعلامیه او نه هم د عملي اقدام څرک ولګېد. د امنیت شورا د دو غړو ډیپلوماټانو ویلي چې تر اوسه د یوې اعلامیې د خپرولو په اړه اختلافات نه دي هوار شوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په ټولو فلسطیني سیمو کې عمومي اعتصاب او درې ورځنۍ ملي ویر اعلان کړی دی. دغه راز د دې ویر شته چې نن به د نکبه یا د غمیزې د ورځې په مناسبت چې فلسطینیانو ورته له څو اونیو راهیسې تیاری نیولی، فلسطینیان بیا پراخې مظاهرې وکړي. دا هغه ورځ ده چې له نن څخه اویا کاله پخوا په 1948 میلادي کال کې د اسرائیل دولت تاسیس شو، چې له عمله په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو اصلي سیمو وشړل شول. اسرائیل بیت المقدس د خپل پلازمینه په توګه اعلان کړ چې پرون نږدې متحد امریکا هم پکې رسما خپل سفارت پرانست. د فلسطینیانو د پرونیو قهرجنو مظاهرو یو مهم علت هم همدغه د سفارت پرانستلو، ځکه فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواک دولت پلازمینه بولي.
ازادي رادیو ته غوښتست و موریدل چینن په فلسطین کې د هغو خلکو مړي خور د سپارل کیږي چې پرون په خارجون مظاهرو کې د اسرائیل د پوز لخوا وشتل شوې دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړې له کبله تر یو نیم سل زیات کوچنیان وژل شوي. د دې ادارې په وینا پر دې سربیره چې د مالی مرستې له کمښت سره مخامخ دي، د کوچنیانو د ژوند د کچې لوړولو ته ژمن دي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له مرکزي افریقا نیولې تر جنوبي سودانه او له سوریې نیولې تر افغانستانه کوچنیان په دوامداره توګه تر حملو لاندې راغلي دي. د دغه ادارې یو بیان فریدون آریان د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان په جګړه کې په تیرو درو میاشتو کې تر یو نیم سل زیات کوچنیان وژل شوي دي.
ماشومانو ساتنه در ټولو مهمترین کار دی او د انساني بشري حقوقو تر ټولو مهمترین اصل دی چې هغه باید په پام کې ونیول شي چې ماشومان تحفظ باید وشي، هغوی ته ضرر ونه رسېږي. د ماشومانو ساتنې لپاره ګامونه واخلي او پرې نه وي چې ماشومان د دې جګړو قرباني شي، یا د هغوی نه د عسکر په توګه استفاده کول دي یا هغوی ته نور ضررونه ورسېږي.
د شاغلی آریان په وینا یونیسف ته عامه پوهاوی په خاطر د افغانستان له دینی عالمانو سره کار کوي چې د هغوی له لارې د انساني او بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره په جګړه کې پر شکیلو لوريو ژغ وسي او په جګړه کې کوچنیان له قرباني کېدو وژغورل سي. د سه شنبه په ورځ د یونیسف له دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه ادارې سش کال د هغه مقدار چې ورته اړتیا ده یوازې 14% مالی مرستې ترلاسه کړې دي. د اعلامیه په وینا دا د مالی مرستو کمښت شي، خو بیا به هم دا اداره د کوچنیانو د واکسیناسیون لور د هغوی د شغورلو شونځوي ته د هغوی د لیژلو او داسې نورو برخو کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د یونیسف ویاند فریدون آرین له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې ویل:
موږ په دې اړه یو چې از موږ نړیوال ملګری از موږ کوم فنچر چمتو کوي هغه منطقونه موږ په وګړو متولار دي او په دې کوم وګزلاره یا کوم بیګار چې موږ لرو دا غیر فارغ هم دی کوخه کوي چې موږ اسانتیا ته برابر کړو شول نور ماشومان ته هم موږ
د یونیسف ته اعلامیه له مخې په ټولو نړۍ کې له 50 څخه دوه کوچنیان د خړو له کمښت سره مخامخ دي او د شونځي په عمر برابر په درو کې یو برخه کوچنیان شونځي ته نه ځي.
ازادي راډیو ته غوښتل زین اوریدونکو د افغان بي سي ام اس ام اس تاسو ته لسل لري مونږ ته زین اس ام اسونه را لګل دي لا غېړلې اج شمس لاق د هلمند سنگین لیکلي د طالبانو او دولت څخه مغښتنه ده چې سول او کی د پیوبل اس ام اس کې عمل کړي دي چې د هلمند ګان طالبان د فراد جنگ لپاره ورغلي دي عبدالباری اکبر دوست د فرال بکوالی کلی د طالبان او دولت څخه مغښتنه ده چې نور اوربند وکړي تاسو هم کولی شئ د افغان بسیم اتسو اتلس لاري مکتیس میسونه راوستوي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي
د ازادي رادیو د خبريال په حواله په فرا د فرا شهر شاوخته جګړه روانه ده جنگ ډیر د فرا په لویدیزو برخو متمرکز دی د ازادي رادیو خبريال وای د فرا شهر لویدیزه برخه چې مهمه امنیتی ادارې لکه امنیت قمنداني او محبس پکې دی د وسوالو طالبانو په محاصره کې دي خو د ازادي رادیو خبريال وای چې سمیتات نوی امنیتی ځواکونه ور رسیدلې دي او د ورځې په جریان کې بمبارد هم شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکی استاذ دفتر وای د اداري فساد پر ضد مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل د اداري فساد سره مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي د یوناما رپورت نن د فساد پر ضد مبارزه له ستراتیژي تر عمله تر سرلیک لاندې خو شو چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د حکومت پر هڅو متمرکز دی د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له طالبی به د بیت المقدس شهر ته ولې ژول سو خوښنی څرګنده کړه وی ویل چې دا حرکت د افغانستان او نړۍ د مسلمانانو لپاره د خوابدون وړ دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې له فلسطینیانو سره په غم کې ځان حکومت او د افغانستان خلک شریک کړي په بغلان کې د خواجه الوان پر بیډیا سیل راغلی چې لامل یې 15 تنه مرسوي او شپېته کورونه ویجاړ کړي دي په بغلان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنې لپاره خپل مامورین دشت خواجه الوان ته استول دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن مخصوصن د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست له مشري فدریکا موغرینی سره وګوري او بیا به د بریتانیا فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ګوري دوی په بروکسل کې سره ګوري او پر دې خبرې کوي چې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه څنګه وژغورل سي د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د ایران او نړیوالو د اټومي موافقه په اړه د فرانسې له جمهور رئیس سره ټلیفوني خبري کړې دي
او اوس هم مرزي احمد زید سپورت نړۍ خبرونه وای
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د آزاد مبارزو درې لوبغاړو د سرو زرو مډالونو په ګټلو سره نن له پاکستان هیواد ته راستانه شول د افغانستان د ای ایف سی سازمان فنی مرستیال صدیق نوري نن آزاد راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو هر یو نصیب الله ترابي په 80 کیلوګرام وزن کې صفی الله محمدي او عبدالغیاث په 30 کیلوګرام وزنونو کې خپل پاکستانی سیالان مات کړل خو یوازې شفیع الله سلطانی له پاکستانی سیال څخه ماتې وخوړه ښاغلی نوري وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چیلنج کپ د سیالۍ د می په لسمه نیټه په پاکستان کې ترسره شوې چې افغان لوبغاړو په کې خېله سره ورنې درلودې په هرات کې نن د تکواندو رمضان جام سیالۍ ترسره شوې د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو لوبو کې چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت جوړې شوې وي د ځوانانو او تنکې ځوانانو په ګډون سره باندې 120 لوبغاړو ګډون کړی وو دغه سیالۍ د تکواندو د فدراسیون لخوا د یوې ورځې لپاره په هرات کې ترسره شوې او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ په لړ کې نن کلکتا کینګ نایټ رایډر او راجستان رایلز لوبډلې سره مخامخېږي له دې وړاندې د تېرې شپې په لوبه کې بنګلور پنجاب لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه د سیالۍ ټاس بنګلور لوبډلې وګټه او د توپ چونې پرېکړه وکړه پنجاب لوبډلې د سیالۍ په شپږم اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او بنګلور لوبډلې ته د نه اتیا منډو هدف ورکړ چې یو هدف بنګلور لوبډلې ته سیالۍ په هم ورکی پورا کړو او دغه سیالي په خپل نوم کړه د سپورتي خبرونو پای
او روسي راپور دا چې د افغانستان د امنیت د خوالي او د دې هیواد د سیاسي په دې هیواد کې د سیاسي ثبات ټینګیدل د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي اساسي اهداف بلل کیږي. خو لکه لکه رئیس چې دا ستراتیژي اعلان شوی د افغانستان امنیتي وضعیت پر کوم لور روان دی؟ د افغانانو ژوند په خوا په پردله څومره مسون دی؟ په روسي نه هم یاشتو چې د امریکا ولسمشر نوې ستراتیژي اعلان کړي د افغانستان د سیاسي ثبات او امنیت د څرنګوالي پاړه د فرشتي جلالزی ریپورت ته وښی.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان امنیت په شسی او د افغانانو د ژوند پر ټولو اړخونو به د نوې ستراتیژي مثبت اغیز ولیدل شي.
با اعلان پالیسی جدید نه تنها که در افغانستان شرایط امنیتی تغییرات مثبت مردم ما شاهد خود بودند، که تغییرات مثبت روی تمام جنبه های زندگی مردم افغانستان تاثیر خواهد داشت.
د امریکا جمهور رئیس تیر کال د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه، خو له هغه راهیسې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ژوند په ارتباط څه ډول پرمختګ شوی دی؟ د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته په خبرو کې وویل چې وسوال طالبان ظاهراً لسولی سره علاقه نه لري، د افغانانو قتل عام روان دی او دی د حکومت دی و مشر په توګه روان وضعیت ته شرم وړ ګڼي.
آیا واقعا ما تعهد به مردم افغانستان داریم؟ یعنی قتل عام شده مردم افغانستان، نیروهای امنیتی ما رو ما به خوشدار دادیم.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د استراتیژی د اعلان پر مهال ویلي و چې دوی به په افغانستان کې د روان کړکیچ د ډیپلوماتیک حل لپاره هڅې کوي او اجازه به نه ورکوي چې تروریستان یو ور بیا په افغانستان کې د پټیدو ځای پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د یوه رپورټ په حواله د روان میلادي کال د پیل په دریو میاشتو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 1300 تنه ملکي وګړي په جګړه کې وژل سوي دي. د دې رپورټ په حواله د جنوري له میاشتې د مارچ تر میاشتې پورې 1415 ملکي افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي. وسوالو طالبانو د اپریل په 15مه نیټه د خپلو تازه عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د هغه راهیسې تقریبا هر ورځ په کابل او ولایتونو کې خونړۍ چاودنې، حملې او سوال نښتې کیږي چې اکثر قربانیان یې د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک دي. وروستۍ حمله په جلال آباد ښار کې د مصوفي پر دفتر وسوه چې د چارواکو په وینا 10 تنه پکې ووژل او 43 زیات کسان پکې زخمیان سو. د جرمني خبري اژانس وای په فرا کې د جمعې پر ورځ د امنیتي ځواکونو 43 غړي د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو او ګنچمیر نور زخمیان سو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیټې غړی سالم محمد صالح وایي چې لږ تر لږه د کابل ښار امنیت هم د ډاډ وړ نه دی او خلک ورځ په ورځ پر امنیتي ځواکونو او حکومت زیات بې باوره کیږي. په افغانستان کې د بې ثباتۍ د زیاتېدو او د امنیت د خرابېدو یو دلیل د دولت په مشرتابه کې اختلافات بلل کیږي. سالم محمد صالح وویل د حالاتو د بدلون لپاره باید سیاسي مشران خپل ناندري وخوا کړي او د ټولو د ګټې لپاره کار وکړي.
او دغه مونږ د منلو وړ نه ده، ځکه مامورین خپل دفتر ته تللی نشي، مطالب خپل دفتر ته تللی نشي. دغه حالات په دغه رقم وي، زما په نظر نه د خلکو یو لوی مشکل دی او تشویش دی، ورځ په ورځ بل زیاته کیږي.
د کابل ښار اوسیدونکو هارون ناصر او میرویس سلامزوی آزادی رادیو ته وویل
د کابل امنیتی وضعیت بشپړ ډول خراب شوی دی. هر شی باید د امکان شته چې یو پی خرمنځته شي.
حکومت باید جدي پاملرنه وکړي، ځکه کله چې زل دفتر بیرون وزم یو خوند تزمن وزان محسونه نه احساسو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژي او اساسي برخه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پر ځان زیات متکیسي. پدې اساس په افغانستان کې مشت امریکایي سلاکاران د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرامونو چټکولو، د هغوی ښه تجهیز، د هوایي ځواک پیاوړي کولو او د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو روزلو ته اولویت ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په وروستیو کې د کانګرس استماعي غونډې ته په وینا کې ومنله چې په افغانستان کې جګړې شدت موندلی او د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې زیاتې شوې، خو ویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ښه روزل سوي او د نړیوالو سلاکارانو په مشوره جنګیږي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف وټل تیرونی په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیت خبريالان ته وویل چې وسوال طالبان په جګړه کې میدان نسی ګټلی او د نوې ستراتیژۍ پر اساس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ښه روزنې ټینګار وکړ.
Part of bringing on military pressure, we are working to double the size of Afghan special operations forces.
د پوزي فشار ته زیاتولو لپاره هڅه کوي. د افغانستان د پوز ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس شمیر دوه برابر او د افغانستان د هوایي ځواک شمیر درې برابر زیات کړو. موږ د مخدره موادو د قاچاق پر لارو هم حمله کوو څو د طالبانو مالی سرچینې بندې سي. موږ به پر وسوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې د فشار ترڅنګ ټولنیز او سیاسي فشارونه هم زیاتو څو هغوی مجبور سي چې له حکومت سره خبرو ته غاړه کښېږدي او د افغانستان د ولسمشر د سولې سخاوتمندانه وړاندیز ومني. خو یو شمیر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په جګړه کې د یو شمیر بهرنیو استخباراتي ډلو او حکومتونو لاس درلودلو د جګړې بودونه زیات کړي. د سیاسي چارو یو څارونکی باری عرض وایي چې امریکا باید له افغانستان سره د استخباراتو په برخه کې همکاري زیاته کړي. باری عرض وویل چې نړیواله ټولنه چې د امریکا متحده ایالات په سر کې دی باید له نړیوالو تروریستي ډلو سره د مبارزې بوج چې پر افغانانو پروت دی ورسره پورته کړي.
خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې د تروریزم سره په لومړي کرښه کې د جنگ ولاړ دی. ایالات متحده امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون دی باید د استخباراتو په برخه کې پوره همکاري وکړي. بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم د دغه جګړې په وړاندې چې بین المللي تروریزم دی بې تفاوته نه باید ووسي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د مې میاشتې په اتمه نیټه د افغانستان په اړه په یو رپورټ کې وویل چې پر ملکي افغانانو د حملو له زیاتېدو سره د افغانستان خلک په بې ساري ډول په کمزوري حالت کې دي او ډیرو ابتدایي مرستو ته اړتیا لري. د بشری حقوقو د څارنې سازمان رپورت په نه څلور شپږو کې خبر سوی وايي چې پر ملکی وګړو د وسوالو حملو له زیاتېدو سره افغانان د امن هیڅ ځای نه لري. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران په دغه هیواد کې د رواني سیاسي بې ثباتۍ پر یو پر بل ور اچوي، په لنډ وخت کې لشتلجه د افغانستان پر امنیتي او سیاسي حالاتو د امریکا د نوې ستراتیژي اغیز ډیر څرګند نه لیدل کېږي. خو وبکتل سي چې په اوجده موده کې د افغانستان د امنیت او د افغانانو د ژوند د شکیدو لپاره څومره موثریت لري.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. پدیلا چیرو او جوړوسی زه فرشته مرسلم او د نیمه نړۍ د خبرونه چې افیسه کب جوړه کړي ترته وړاندې کوم. خځو ته ځانګړي سمپوزیمونه د دوی لپاره څه اهمیت لري؟ آیا د دې سمپوزیمونو باسونه کولای شي د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي؟ په دې خبرونه کې به د جمهور رئیس، لومړی میرمنې او په کابل او ولایتو کې به د فعال میرمنو خبرې واوري. د اوریدلو بلنه درکوم. درنو اوریدونکو، که څه هم په وروستیو څو کلونو کې افغان میرمنو ته تر یوه حد ازادي او اساسي حقونه ورکړل شوي او له نارینه وو سره یو ځای د افغانستان د آبادۍ لپاره په مختلفو برخو کې فعالیت کوي، خو د دې ترڅنګ د ښځو په وړاندې ډېرې ستونزې هم شته. په افغاني ټولنه کې د نارینه وو په څیر ښځو ته هغومره حقونه نه دي ورکړل شوي، خو د دې ترڅنګ داسې میرمنې هم لرو چې په مختلفو برخو کې کار کوي او ټولنې ته ګټورې ثابتې شوې دي. یو مثال کولای شو د ښځو په پنځم سمپوزیم کې د دوی پراخ ګډون یاد کړو. دا سمپوزیم چې د مسؤولو وګړو او ځواب ورکوونکو حکومت په ګډه همکاري د سالمې ټولنې ښکارندوی دی په نوم د غوی د میاشتې په 18 نیټه جوړ شوی و. جمهور رئیس غنی، لومړی میرمنې رولا غنی، د کابینه یو شمیر غړو، سفیرانو او نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. جمهور رئیس غنی د اساسي قانون په عملی کولو او په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د ښځو په نقش او ونډې ټینګار وکړ.
تر هر څه اول له ټولو هغه ادارو او کسانو نه مننه کوم چې ښځې د سولې قاصدانې په نوم سمبوزیم دایر کړی او دغه ډیره مهمه او ضروري غونډه رابللې ده. د لومړۍ میرمن له دفتره د ښځو چارو له وزارته، خارجه وزارته، د سولې له عالي شورا، د افغان ښځو له شبکې، صنایع انکشافي سازمان او نورو ادارو مننه کوم چې د دغه سمپوزیم په جوړولو کې برخه اخیستل. کور مو ودان. دغه راز په کابل کې د ناروی امریکا سفارتونو، اروپایي اتحادیې، نمننه کوم چې لدې سمپوزیم سره مرسته د صدر اسلام په تاریخ کې وینو چې مسلمانو میرمنو د هغه اقونو په برکت چې د اسلام مبین دین ورکړی وو په اجتماعي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ژوند کې فعال برخه لرله. د اسلام په صدر کې د پاکو بیبیانو لستر نقش څخه هیڅ څوک انکار نشي کولی. د افغانستان په تاریخ کې هم وینو چې کله ښځو د تعلیم او کار فرصت موندلی نو د گوهرشاد بیګم او نازو انا غوندې شخصیتونه پکې پیدا شوي. دا عجبه ده چې هم د میرویس بابا مور او هم د احمدشاه بابا مور تحصیل درلوده او نن موږ خپل جنکیو ته تحصیل نه ورکوو. په تیرو لس پنځلس کلونو که چې افغان میرمنو کومې کامیابۍ ترلاسه کړي تر ټولو لوی علت هغه فرصت دی چې د اساسي قانون په برکت دوی ته مهیا شوی دی. دا د قانوني حقونو برکت دی چې افغاني میرمنې په اجتماعي اقتصادي او فرهنګي ژوند کې تر پخوا ډېرې زیاتې فعالې دي. خو له بده مرغه تروسه لا د ښځو د حقونو په برخه کې تر هغه څه چې شاته پاتې یو چې زموږ د اساسي قانون غوښتنه ده. خو په دې کې شک نشته چې د اساسي قانون د پوره تحقق لور په حرکت کې د دې ټول ولس اجماع دا ده چې اساسي قانون د تطبیق سي. موږ بله مفکوره نه لرو، بله ایدیولوژي نه لرو، یوازې او یوازې په اساسي قانون باندې درېدلي. ښځې د روانې تحمیلي جګړې لوی قربانیان دي. دوی د جنگ عاملان نه دي، خو د جنگ شهیدان دي، د جنگ زخمیان دي او د جنگ مهاجران دي. په کندوز کې یوې ښځې یو پلاوی ته چې ما لیږلی و وی ویل د جنګونو له لاسه درې ځله بې کوره شو او ټول وسایل مې له لاسه ورکړل. دې پوښتنه وکړه چې هغه به کوم وخت یې چې خپل کور او خپل وسایل ساتلی شي. دا د افغان د هرې ښځې درد ده او دا درد ته باید پای ټکی کېږدو. تاسې نن په حقیقت کې همدې پوښتنې ته د ځواب لپاره راټول شوي یاست او دا ډېر مقدس او انساني هدف دی. د سولې په باره کې د ښځو بحث او د سولې لپاره د ښځو اقدامات په دې دلیل هم ډېر طبیعي او لازمي ښکاري چې ښځې په فطري او تاریخي لحاظ د سولې او ژوند خدمتګاران او مدافعان دي. زموږ په خپل فرهنګ کې هغه ادبیات چې ښځو ایجاد کړی دی د خشونت شدید مخالفت پکې کېږي. له لنډیو نه نیولې تر داستانو پورې وګورئ د ښځې ادبیات د عدالت غږ ده، د سولې غږ ده، د ژوند غږ ده. مخالفت پکې کېږي. زموږ په ټولنه کې دا یو عام رسم دی چې ښځې قرآن عظیم شان را واخلي او قاتلانو ته یې ونیسي چې قتل مه کوئ. دا ښځې دي چې قرآن کریم د مقتول کور ته وړي او د مقتول کورنۍ له بدل اخیستلو را ګرځوي. په تیرو شپاړس کلونو کې د جهل او جنگ د پیروانو له مخالفتونو او خنډونو سره سره افغانو میرمنو د ژوند په هر میدان کې د فخر وړ پرمختګونه کړي دي. دوی اوس خپل واضح دریځ او خپل آواز لري. د پخوا په نسبت د دوی ظرفیت ډیر زیات او د دوی تجربه عظیمه ده. او همدارنګه وړم د لومړۍ میرمنې نه مننه وکړم چې یو ډیر واړه دفتر سره د اورېدلو او د خبرو اترو یو ځای برابر کړ. هغه سیاست نه کوي، هغه یې تاسې په خدمت کې ده.
دا چې د ښځو د پنځم نړیوال سمپوزیم هدف څه و، په دې اړه لومړۍ میرمن روح الله غنی وایي:
هدف از تشکیل سیمپوزیوم ها این است که زنان از نکات دوردست کشور با کابل اومده.
ده سیمپوزیوم له جوړولو نه مخدد چې میرمنې لاله رو پروتوسیمو څخه کابل ترشي او په مسایلو خبري وکړي چې ژوند ته ډېری مهمه دي. په تیرو دوو کلونو کې زموږ نړیوالو دوستانو د دې سمپوزیم مالی او مانوي مرسته وکړه. له نیکه مرغه سږ کال دا مسؤلیت د افغانستان حکومت په غاړه واخیسته. موږ ورو ورو د داسې سمپوزیمونو په جوړولو کې په خپلو پښو درېږو. د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه انیسا وایي په داسې سمپوزیمونو کې د ولایاتو د ښځو ګډون او په مستقیمه توګه لومړۍ مېرمنې ته د خپلو ستونزو رسول د دوی د ستونزو په حال کې ډېره مرسته کولی شي. هغه وایي تیر سمپوزیمونه د ننګرهار د مېرمنو لپاره ګټور تمام شوي دي.
څرنګه چې تاسو څو ورځې مخکې ولید په کابل کې په مرکز کې پنځم سمپوزیم په ار کې دایر شو او دا د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه حتی د ولسوالۍ نظم خويند په اشتراک کړو چې دغه سمپوزیمونه د خوځو د اقتصادي توانمندۍ لپاره دغه او د خوځو د ژوند د بهبود په خاطر باندې په ټول ارسو کې ټولنیز سیاسي اقتصادي په ټول ارسو کې د دوی مشکلات لومړی مېرمنې واورېدل او د کې د جمهور سره شریک کړي او د کې عملی ګامونه اخیستي دي په نور سمپوزیمونو کې خو دې کې وو توانه چې شاید عملی ګامونه واخلي. یو خو پر دې ډیر خوشاله چې د ار ترمنځ او د نور ولایتونو ترمن تر ولسوالۍ ترمنځ دغه د خزینه او د لومړی مېرمنې دغه فاصله راکمه شولې وخت په وخت خزي غواړي ارته د ولایتونو او په دې حق له سمپوزیمونه دایره چې د خود توانمندې د په مختلف برخو کې او د دې مشکلاتونه اوري همداسې په معرفت صحت د خود حقوق او عدالت لاسرسي نو په دغه ټولو برخو کې لومړی مېرمن زمون سره همکار ده موږ سره هلې ځلې کړي په دې برخه کې سمپوزیمونه دایر کړي دي نور مخکې څلور سمپوزیم هم خود ته یو خاص جرأت ورکړي دي خود د خود حمایت کوي نه تنها د مرکز د خود بلکې خپل حمایت ولایتونو ته غزولې دي ولسوالۍ ته غزولې د دې ستونزې اخلي او عملی ګامونه ورکړي د دې ستونزو په حل کې.
خو خلک په ځانګړي توګه خځې تر کومه حده په دې باور دي چې داسې سمپوزیمونه به د دوی ستونزې حل کړي او په دې سمپوزیم کې هغه مسایل چې باسر باندې شوی د خځو په ژوند کې به څه تغیر راولي او روچ خلک څه وایي.
نوم سناستا موصل سال 4 مسوم د کیس پنتونای خصوصي سمپوزیم کې دایر میشه فایده شته ټول ما ندیدیم اهداف را کې
نوم میسناده او یو خصوصي پانتون د څلورم کال ماسلیم دا ډول سمپوزیمونه چې دایریږي موږ تر اوسه ګټه نه لیدلې. کوم پروګرامونه چې دوی لري عملی کېدل ډیر وخت نیسي. خځې ډیر ستونزې لري هم په اقتصادي او هم په امنیتی برخه کې. دوی په داسې مسایلو کار کوي چې هغه د اوس وخت ستونزې نه حلوي.
نام مدینه است، کارمند یکی از مؤسسات غیر دولتی و ما خوشبین هستم به ای که زنها نوز هم با وجود مشکلات که در افغانستان است میتونن که از ولایت سفر کنن به کابل.
نام مدینه ده دیوی غیر دولتی اداره کار کنون کیم زدی تر دیر خوشبینه ایم چه پده شرایطو که میرمنی لولایتو سخه کابل ترزی او پس سمپوزیمونو که گردون کوی کلچ دوی بیرت خپل ولایتو تزی کولیشی چه نورو میرمنو سر هم خپل تجربه شریکی کری. په افغانی ټولنه کې د دې ترڅنګ چې کمې ښځې کار کوي بیا هم په کورنۍ او له کوره بهر لکه په دفترونو سمپوزیمونو او نورو حرکتونو کې د ښځو کار او ګډون نشو هیرولی. په داسې یوه ټولنه کې سمپوزیمونه او د ښځو لپاره نور حرکتونه څومره ګټور تمامېدلی شي چې ښځې د مسؤولو وګړو په توګه په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي. درنو اپنکو دانی می نرید اخبرونه هم دلتا پای ترسیگی تربیه شو وقت.
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گوره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام، پام کوئ چې تذکری مو کلاکی وساتئ. ایله چې اوسې د قدر او قیمت وخت راغی. څومره چې ورځ انتخاباتو تلنډیږي هم دومره د تذکرو بایم زیاتیږي. لکه صبرانو او غلونه ساتئ، ټول سردرد پسې ګرځي. د خبرونې په پایل کې مو یو وزارت بیایو چې پوښی چې حالت د انتخاباتو خبرو څومره اثر کړی دی. اجازه ده؟
وزیر صاحب نشته، د چا سره دی کار دی؟
له وزیر صاحب سره چیرته دی؟
د وزیر صاحب زوی پارلمان ته کاندیدیږي، دا غل لپاره لکه چې تذکری راټولوي.
دلته چیرته تللی؟ کوم ولایت ته؟
ولایت غریب کلا تللی شي، همدلته به کومې ناحیې ته تللی وي.
په ځای څوک کار کوي؟
موینس مسلکی په ځای سرپرست دی، هغه ته ورشه.
انتخابات به بیا د دفترونه له کاره وباسي.
رښتیا وایي چې له کله د انتخاباتو غږ شوی بیا د چا سر په کار نه دی ټیټ شوی.
وایي اندېشته که نه؟
نه، د هغه هم پلار کاندیدېږي، هغه ته تذکیرې راټولوي.
نو سکرتر چیرې دی؟
د سکرتر مور کاندیدېږي، هغه هم په دغه غم اخته دی.
چیرته ځې؟
موین صاحب مسلکي ته مې د عریضه ورکوم چې امضایی کي.
موین صاحب نشته. د موین صاحب ورور پارلمان ته کاندیدېږي، لکه چې په تذکرو ټولولو پسې تللی.
پر ځای څوک کار کوي ښایي؟
موین صاحب ادارې سرپرست کړی و، خو هغه هم د زوی د وکالت په غم اخته دی. له هغه سره سهار وختي وتلی چې چېرته به تللی وي.
نو د هغه پر ځای به هم بل څوک کار کوي که نه؟
هغه لکه چې په خپل ځای د خریدارۍ عامر صاحب سرپرست پرې ایښی و. هغه چې ولیدل چې ټول وتلی دی، هغه هم لاړ. وایي ځم له منډۍ نه کور ته سودا وړم.
نو زه اوس څنګه وکړم؟
د وزیر صاحب پیاده ته ورشه، هغه به کومه لاره در وښیي.
ښه، سمه ده. که دې لومړی ځان راوپېژنې نو خوشحاله به شو.
زه خاورې جان محمد، ولد خان محمد، د متروبس یو تن احتمالي کلینر.
له څه وخت راهیسې د کلینري پیل کړې ده؟ که په دې هکله رڼا واچوې.
له عسکري چې خلاص شوم نو د کلي په یو چکله موټر کې کلینر شوم، او دا ځکه چا چې به د چکلي کلینري کړې وه نو بیا به یې په کلینري کې په سر نر نه درلوده.
له چکلي مو مطلب څه شی ده؟
چکله به یې پخوا ګاز یا ماز لارویو ته ویل، چې په زیاترو کې به یې له غرو تیږې راوړې.
ښه، نو بیا تر څه وخته کلینر وي؟
بیا یو وخت د مونږ د کلي مامور حمدالله په برقي موټرو کې کلینر مقرر کړم، ځکه چې هم د کلینرۍ ښه سابقه درلوده او هم په امتحان کې کامیاب شوم.
نو موټروانی دې ولې نه کوله؟
ځکه چې موټروانی مې نواز ده.
دا څه وایي؟ او اوس راځئ د ښار یوې کوڅې ته لاړ شو.
تذکرې اخلو، تذکرې زړې وي که نوې؟ نوې په لس ډالره، زړه په پنځه ډالره. تذکرې اخلو، تذکرې.
وانجلۍ، دا څه شی راغلی؟ څه وایي؟ وایي تذکرې اخلم. د تذکرې کافي اخلم. نو تذکرې کله څوک خرڅوي؟ نه پوهېږم، ته ودرې چې ورشم. ته کښېنه، زه ورځم، ګورم. ای وروره، دا څه شی اخلی؟
خورې تذکرې اخلو. ولکه نارې وه کنه،
تذکرې اخلو، تذکرې.
کاپي کوي او اصلي بیرته درکوو. تذکره په لس ډالره.
نوې په لس ډالره، زړه په پنځه ډالره. تذکرې اخلو، تذکرې.
ولکه لږ په زوره غږ وکړه.
ښه،
ته ودرې چې یو دروغ ورته ووایم چې څه وایي.
خورې، څه چورت وهې؟
له تا مخکې یو بل وکیل راغلی و، هغه خو ویل چې تذکره په شل ډالره اخلو.
ولکه بل خواته هم غږ وکړه، هغه به کوم یو بل وکیلي اداري فساد به یې کړی وي چې دومره پیسې لري. څوک له لاړ څه دا لاره پورته یې نه اخلي. ولکه صحیح غږ کوه.
تذکرې اخلو، تذکرې زړې وي که نوې؟ نوې په لس ډالره، زړه په پنځه ډالره. تذکرې اخلو، تذکرې.
قدرمنو اوریدونکو، همدا اوس د ښار په لویه څلور لارې کې یم. هلته یو تن ترافیک خرګاډی درولی، راځئ چې وګورو چې اصلي خبره څه ده.
والکه، ولې دې دا خرګاډی د واټ په منځ کې خوځولی دی؟ آیا ته دغه بیروبار نه ګورې؟
څه په کومه یې بوزم؟ زه ته ووایه.
اسناد لرې؟
و، اسناد لرم.
او بس، شابه، هلاله، او بس.
اخله، دغه
دا خو دې تذکره ده.
و صاحب، خو څه غواړې؟
د خره اسناد دې راوښیه. د خره؟
د خره اسناد؟
او د خره، تا ته لکه چې خپل خر خر نه ښکاري.
خره ته کله څوک تذکره ورکوي
والی جالی به ورته جوړه کړی وا
جالی
او جالی خلق اتل اس تذکری جوړوي او ته وخره ته نشي جوړوله
سم ده ورته جوړه به کم
زه اوس غواړم اوس
اوس کو نشته را سره
نو چې اسناد نشته جیب خودشته کنه او گجیب هم نه لري
او سه چلور چې بنه دی
چخ والا ډیر ساده سره پیسې پګشتاو کنه
او سه
بلای او سه خو راو بس کنه
چلا پاره راو بس
او ساده جریمه جریمه په خبره پویږي او کنه
څومره جریمه
سل افغانۍ ته او 200 افغانۍ د خر
نو خر می ولې تاسو جریمه کوي
تذکره نه لري تذکره پوجو کنه
د خر لوې چلور لري د ګډي اچار خبريال وی
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوکمی هیله زرمتی او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3